آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زتا ست خبرونه در اورم زانز رانا یوسف زیم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د سولې د مشورتي لوی جرګې پریکړه لیک به د ولایت د دولت د لارې نقشه او عمل پروګرام وي. ښاغلی غنی د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې قطعنامه د سولې طرح وبلله او وایي د یوې طرحې په توګه به ورنه کار واخیستل شي. ښاغلی غنی وویل د طالبانو 150 بندیان خوشي کوي او له طالبانو نه یې وغوښتل چې دغه بندیان دې په افغانستان کې ترلاسه کړي او په نورو بندیانو به هم وغږیږي. د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې ګډونوالو په 500 کمیټو کې تر 15 ورځو بحثونو وروسته د سولې په اړه خپل وړاندیزونه مشورې او غوښتنې په 150 مادو کې پرون د جمعې په ورځ د افغان حکومت سره شریکې کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون کې ډېرې ګټورې او اوږدې خبرې شوې دي. ولسمشر ټرمپ ویل چې د پوتین سره د شمالي کوریا، وینزویلا او د اوکراین علاوه د اټومي وسلو او تجارت په اړه خبرې شوې دي. ټرمپ د جمعې په ورځ د ولسمشر پوتین سره د خبرو په اړه څو ټویټونه وکړل چې پکې ولیکل د غدواړو مشرانو د 2014 کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه هم خبرې وکړې. ولسمشر په ټویټ کې لیکلي د ولسمشر پوتین سره مې ډېرې اوږدې خبرې وکړې، څنګه چې ما پخوا هم ویلي دي. د هغې نه مخکې چې شیطاني ښکار پیل شو، د روسیې، چین او نورو ټولو سره نږدې کېده ښه خبره ده، بده خبره نه ده. په ایران کې رپورټونه وایي چې حکومت د دولتي ټلویژن سره کار کوونکي یوه خبریاله په دې تور نیولې ده او په تهران کې په بندیخانه کې اچولې ده چې هغې د کارګرو په احتجاج کې ګډون کړی و. رپورټونه وایي چې دغه بندیخانه د ایران د استخباراتي ادارو لخوا څارول کیږي. د دغه خبریالې چې مرزی امیری نومیږي ملګرو یې په اړه په ټویټونو کې ولیکل چې هغه نیول شوې ده او د حکومت نه د هغې د ازادېدو غوښتنه کړې ده. امریکا وایي چې چین د 1 میلیون نه زیات مسلمانان په توقف خانو کې ساتلي دي. دا لومړنی ځل دی چې امریکا په چین کې د مذهبي اقلیتي ډلې مسلمانانو په اړه په چین تور لګولی دی چې هغوی یې په توقیف خانو کې ساتلی دي. د امریکا د دفاع په وزارت کې د آسیا د تګلارې مشر رنډال شریوار دغه وینا ممکنه ده د چین او د واشنگټن اړیکې خرابې کړې. په چین کې د یوغور مسلمانانو د حالت په اړه د دینه مخکې هم د بشري حقوقو ډلو غږ پورته کړی دی او د چین په حکومت باندې سخت انتقادونه کړي دي. په پاکستان کې سترې محکمې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په ضمانت د خوشي کېدو د وخت تمدید کېدو غوښتنه رد کړله. نواز شریف ویلي غواړي بهر ته د علاج لپاره لاړ شي. د ښاغلي شریف په ضمانت خوشي کېدو موده ډیر زر ختمیږي چې هغه ته د علاج لپاره ورکړل شوې وه. نواز شریف دا تیرې څو اونۍ په لاهور کې په خپل کور کې تیرې کړې دي او تمه ده چې بله سشنبه بیرته زندان ته ولیږلی شي. نواز شریف درې ځله د پاکستان صدراعظمي کړې ده او اوس د زړه په ناروغۍ باندې اخته دی. ملګرو ملتونو په ایران کې د کم عمره کسانو په اعدامولو سخت انتقادونه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر د جمعې په ورځ په ایران کې د 2 ولس کلنو هلکانو په اعدام کېدو سخت انتقاد کړی. دغه 2 ولس کلن هلکان مهدی سورابی او امین صداقت نومیدل چې د اپریل په 15 د جنسي تیری او غلا په تور اعدام شول. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي دي چې دغه کسانو محاکمه د یوې عادلانه محاکمې د بنیادي اساساتو د اصولو سره په تضاد کې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان عالي کمشنر میشیل د ایران نه وغوښتل چې د کم عمره کسانو اعدامول دي نور بس کړي. او په ترکیه کې چارواکي وایي 1 مهاجر چې 2 میرمنې او 15 ماشومانو د ترکیې په ساحل کې ډوب شوي او مړه شوي دي. د ترکیې ساحلي ګارډ ویلي چې د دغو مهاجرو کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوې وه. ساحلي ګارډ ویلي دي چې ژغورونکو 15 مهاجر ژوندي ژغورلي دي. په ډوبې شوې کښتۍ کې ټول 10 مهاجر سپاره وو. ژغورونکي اوس لګیا دي د 15 نورو مهاجرو پسې ګرځي چې د مرګ او ژوند هیڅ درکې نه دی معلوم. درنو اورېدونکو دا وو خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. جمهور رئیس اشرف غنی د سولې مشورتي جرګې په غوښتنه د ښه نیت په توګه د افغان حکومت له زندانونو څخه د 115 اویا بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی. طالبانو په یو اعلامیه کې د سولې د مشورتي جرګې غوښتنو ته منفي جواب ورکړی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله راپورټ شلېږلی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې د سولې مشورتي لوی جرګې د اساسو سپارښتنو ته نه یوازې ځان پابند ګڼي، بلکې د افغان حکومت پالیسي په هم د دغه سپارښتنو پر وړاندې جوړ شي. جمهور رئیس غنی چې د دغه جرګې وروستۍ غونډې ته نن د جمعې په ورځ وینا کوله، سولې ته د وسلوالو طالبانو د هڅولو او د افغان حکومت د خندیت د څرګندونو لپاره د 115 اویا طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان هم وکړ.
زه نن جرګې ته په درناوي د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي د اوسني نیت او د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت د دوستانه حرکت په توګه وړم 115 تنه طالبان چله کلونو را هیڅ بندیان دی خوش او له زندان افتاد. له طالبان وړم پلاستازی کابل یا د افغانستان کوم بل خارته راولیږي او دا 115 تنه طالبان په خاص افغانی مراسمو کې زموږ له خوا دی او اسلامی او انساني چلند او ډالۍ په توګه ورسپار. همدارنګه ز طالبان ته ایم چې د بندیانو کمیسیون لري راسه د بندیانو کمیسیون کابل ته راوړی چې په نورو بندیانو باندې وګړي.
جمهور رئیس غنی دوربند ټینګېدو په اړه ویل چې دی اوربند ته چمتو دی خو چې طالبان یې ومني.
زه حاضر یم چې ستاسو برحق او مشروع غوښتنه چې اوربند عملي کړم. زه د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو په صفوفو کې دا جرأت او قوت وینم چې په اوربند کې نظم او دیسپلین عملی کړی. خو اوربان به یو طرفه نه وي. که طالبان په واضح توګه اوربان ته حاضر وي، موږ کولای شو د هغه په تخنیکی جزئیاتو کار وکړو.
همداشان جمهور رئیس غنی د سولې خبرو لپاره د 15 کسیز مرکچی پلاوی د ټاکلو سپارښتنه هم منله. ویل چې دی به د دغه سپارښتنو پر وړاندې یو ټیم وټاکي، نه دا چې یو لښکر. جمهور رئیس غنی د سولې د مشورتي جرګې په دننه کې د دغه جرګې د اساسو ترمنځ د سولې په مسله په بحثونو کې د هغوی خپلواکۍ ته په پام لرنې دا بحثونه د سپین چک سره مقایسه کړل او د طالبان څخه یې پوښتنه وکړه چې آیا کوم وخت یې د چا سره مشوره کړې او که نه.
طالبانو ته وایم تاسې کله له خلکو پوښتنه کړې ده چې دوی څه غواړي؟ و طالبان راسی درې نیم زره افغانان ټول کړي، ورنه پوښتنه وکړي چې څه غواړي. ما خو سپین چک ورکه مولوی صاحب عبت الله حاضرې ولا ستا سپین چک ورکه.
جمهور رئیس غنی د طالبان وغوښتل چې د افغانستان په دننه کې د حکومت سره سولې خبرو ته کښېني.
کابل ته راځئ، قندار ته راځئ، هرات ته راځئ، بامیان ته راځئ، ننګرهار ته ځئ، فاریاب ته ځئ، بدخشان ته ځئ، بلخ ته ځئ، هر برخی که چیزی راسی.
جمهور رئیس غنی په خپل سرګدونه کې د پښتنو د وطني فیلسوف شاعر خان عبدالغنی خان یو شعر هم ولوس.
ای زما وطن عدل الونو خزانه زما، ستا عزت نیوی زبنوم او عزت سکرم. ته چه خوار و زاری زبا خوب او راحت سکرم. زار شما قربان شما ستا ده غرونو ده زندونونا، ستا هر داری که دی ده تورو نخانه زما. یا بد از سیال کما وطن د جهان، یا با پستا پو خو کی تور خاوری کم.
جمهور رئیس غنی په خپل دغه وینا کې ویل چې وزیت انتظار باسي چې طالبانو جواب بسوي. خود جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وینا څو ساعته وروسته طالبانو په ویلام کې چې دغه ډلې د وین زبی ولا بجید له خورا سنې تاسو ول شوی د سولې مشورتي لوی جرګې او د جمهور رئیس غنی وړاندې زونه تمنفي جواب ورکړی دی. طالبانو په دغه اعلامیه کې دا هم ویل چې دغه ډلې د مقابل لوري په سلګونو بندیان پریخي، تداوی د دوی کړي او د لارې کرایه هم ورکړي. طالبانو په دغه اعلامیه کې پرته له دې چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت یادونه وکړي، ویل چې د سولې جوړه شوې مشورتي لوی جرګه د افغان حکومت د نیمې برخې لخوا جوړه شوې وه. طالبانو ویل چې پیلن دغه ډله له امریکایي چارواکو سره د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په برخه کې په خبرو بوخته ده او امریکایي لوري سره په خبرو کې نتیجې ته له رسیدلو وروسته دا ډله په پام کې لري چې له داخلي اړخونو سره د کورنیو ستونزو د هواري لپاره خبرې او تفاهم وکړي. طالبانو ویل چې په اوس وخت کې د افغان حکومت سره خبرې بې ګټې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د سولې مشورتي لوی جرګه پای ته ورسېده. د دغه جرګې د جوړېدو د کمیسون رئیس وایي چې په جرګه کې له نورو برسیره د طالبانو یو شمیر استازو هم برخه اخیستې وه، خو طالبانو مخکې د جرګې جوړېدل غندلی وه. نور حال بیا هم د اکرام شینواری په دې رپورټ کې واوري.
د سولې د مشورتي لوی جرګې 2300 غړو د 15 ورځو باسونو او مشورو په پای کې افغان حکومت ته د وسلوالو طالبان سره د سولې د خبرو لپاره د دریش وړاندیزونو د سپارلو وروسته خپل کار په رسمي ډول پای ته ورسوه. په دغه سپارښتنو کې چې جرګې د غړو لخوا طالبان سره د سولې د خبرو پر مهال د حکومت لخوا په پام کې د نیولو لپاره ترتیب شوي، د دوړخیز اوربند ټینګېدل، د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام ساتل هم شامل دي. د سولې د مشورتي لوی جرګې یو غړي رفیع الله حیدري د جرګې د سپارښتنو د اعلانولو مرحال ویل چې باید د سولې په خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون د ارزښتونو ساتنه هم وشي.
هو، د الټیا په صورت کې دغه اساسي قانون د یو شمیر مواردو تعدیل د سولې له هوکړلیک څخه ورسته د هغې اصولي او منل شوی میکانیزم لاره ممکن دی چې په همدغه اساسي قانون کې وړاندوی نه شوی.
همداشان په دغه سپارښتنه کې د ښځو او سړو مساوي حقوق، د کار، تعلیم، سیاسي مشارکت، د بیان ازادۍ حق، ماشومان او قومي او مذهبي لږکیو حقوقونه هم شامل دي. د سولې په خبرو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه هم له کتر څخه افغانستان ته د طالبانو سیاسي دفتر لیک، د نړیوال ټولنې په همغږۍ له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش برابرول، د سولې برخه کې وسوالو طالبان سره د یو ادرس څخه خبرې کول، د سولې له خبرو وړاندې د مخکې شرطونو څخه ډډه کول، د بندیانو سره ښه چلند او د هغوی تبادلې لپاره د امکاناتو برابرول، د سولې په برخه کې اجماع، او په دې برخه کې د افغانو په مخکښ رول، ګاونډیانو سره د ښه ګاونډیتوب په روحیه چلند، او د ګاونډیانو د مداخلې دوام په صورت کې ملګرو ملتونو ته د هغوی څخه شکایت کول، طالبان سره د مخامخ خبرو لپاره دیوی هر اړخیزی کړنلارې ترتیب او پلي کېدل، د سولې شورا په تشکیلاتو کې اصلاحات، طالبان سره د خبرو لپاره د ښځو، ځوانانو او د ټولنې ټولو کشرونو په استازیتوب تر 50 پورې د سولې د مرکزي پلاوي ټاکل، د افغان حکومت لخوا طالبانو مشروع غوښتنې منل، او د جرګې د یو 50 کمیټو بحثونه د یو کتاب په بڼه خپرول هم شامل دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د تیرې دوشنبې په ورځ په کابل کې په کار پیل کړو، چې نن د جمعې په ورځ غرمه مهال دغه پریکړه لیک په خپرېدو یې کار پای ته ورسېد. د سولې مشورتي جرګې د غونډو په ورځو دغه جرګې شاوخوا ته سیمو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي، چې له امله د ښار لوی برخې بلې برخې ته د تګ راتګ پر مهال خلک د ډېرو ستونزو سره مخ وو. د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول صاحب د دغو ستونزو له امله چې کابل ښاریان ورسره مخ وو، له هغوی څخه بخښنه وغوښته. ښاغلي صاحب وویل چې د جرګې د غونډو پر مهال د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو لخوا د دغې جرګې په وړاندې د جرګې د تخریبولو ډېرې هڅې وشوې.
ډېر تهدیدونه متوجه وو. 1.5 کیلومتر او 40 کیلومتر د کابل کې کمربند کې 50 کیلومتر ډیر تحرکات موجود و چې دا جرګه مختلفه کی. پرون د پغمان اخر سردره کې کټخیل او کلای ورته وای دی غرول اشاره وکړي و غوښتل چې دا جرګه پراکټو ولي هم دغه زړور امنیتی ځواکونه و منګ تلا د تشویش او نگرانی نه ور رسیدل چې دوی چاره کړي و او تهدید خنثا کړي و.
د کورنی چارو وزارت امنیتی مرسیال جنرال خوشحال سعادت هم خبرالم ته د جمعې پر ورځ ویل چې افغان ځواکونو د جرګې په ورځ شپو کې د مخالفانو د غوښونو شردول لپاره دوه دیش عملیات ترسره کړي، او یو څلور دوه تنه مشکوک کسانی د تخریبي اقداماتو په تور نیولې دي. د سولې په مشورتي لوی جرګه کې 3200 اساسو د سلور دي شولتون څخه برخه اخیستې و. جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس عمر داوزیوی د افغانستان د سلور دي شولتونو په ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادو کې د مشت افغانانو د اساسو سربېره یو شمېر طالب او سوالو هم په دې جرګه کې برخه اخیستې و.
دا ما تاسو سره وعده کړو چې طالبان حضور په حق له به تاسو ته اخر وخت کې وایم، نو د تشبوه دا وی نمایندان و دا چې په کڅه شکل وو، د کوم ځای نه وو، په کوم سطح وو، هغه باید قدمونه ته پرېږدو چې باید قدمونه عملي راوزي. نو درته د هغوی نمایندګان وو، نه وایمه چې د هغوی د شورا په اجازه او د هغوی د شورا په رسمي نمایندګۍ راغلي وو، اما وو صفوف خلکو یو
کسم چې طالبانو لا د عمر داودی دغه سرګندون ته خبرګون نه دی خوده، خو طالبانو د جرګې د جوړېدو وړاندې په یو اعلامیه کې د دغه جرګې سره مخالفت خوده. طالبانو ویلي چې افغان په دا جرګه د سولې د هڅو د مخنیوي لپاره جوړي.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
او د هم څو نړیوال رپورټونه د امریکا د کانګریس دیموکراتان لوی څارندوال ویلیام بارته د مجلس د تحقیر کولو له امله خبرداری ورکوي، او وروسته له هغه چې د امریکا لوی څارندوال ویلیام بار د پنجشنبې په ورځ د امریکا د استازو د مجلس غونډې ته حاضر نسو، د جمهور رئیس ټرمپ او دیموکراتانو ترمنځ جنجالونه زیات سوي دي.
وروسته این اندره د واک د توازن پر سر د امریکا د قضایا او اجرایه قوې جنجال خي. د چهارشنبه په ورځ لوی جنجالي استیمای غونډه وروسته د پنجشنبه غونډه لغوه شوه. د امریکا د قانون د پلي کېدو د عالي مرجع د مشر ویلیام بار په اړه د دیموکراتانو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د امریکا د کانګرس مشر نانسي پلوسي وایي
هغه کانګرس ته درواغ وویل. کبر هر چا دا کار کړی وای دا به جنایت ګڼل کېده. هیڅ څوک تر قانون اوچت نه دی، نه د امریکا جمهور رئیس او نه هم لوی څارندوال.
دیموکراتان وایي د دې کار تاوان دا دی چې کانګرس به ونه شي کړای د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ واک مهار کړي. د کانګرس د استازو د مجلس د قضایي کمیټې مشر جرالد نیدلر وایي
جمهور رئیس ټرمپ په شدید علاقې سره غواړي د مختلفو موضوعاتو آن د ډیرو بې پروا پریکړو په اړه د کانګرس د سیړونو چې د حکومت مساوي همکار بنسټ دی مخه ونیسي. هغه هڅه کوي د کانګرس اغیز کم کړي.
د امریکا د 2014 کال په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون د بشپړ او نه لاسخوړل راپور د ترلاسه کېدو په اړه پر سپینې ماڼۍ د کانګرس د څار لپاره د دیموکراتانو وروستۍ هڅه ده. دوی همدارنګه د جمهور رئیس د کورنیو مالي حسابونو او د هغه د بهرنیو تجارتي قراردادونو په اړه معلومات غواړي. جمهوري غوښتونکي دا ډول اقدامات خنډ بولي. د امریکا د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکي غړی ډګ کولنز وایي
دوی به د احضار په کولو لاس په کار نشي، دا یې علت دی.
خو دیموکراتان وایي دوی د خپلو حدودو په اندازه کار کوي. د کانګرس د استازو د مجلس دیموکرات غړي شیلا جاکسن په دې اړه وایي
دیموکراتان جمهور رئیس نه پنه شکوي، هغه جمهور رئیس دی، هغه خپل صلاحیتونه لري او موږ هم د حکومت مساوي برخه یو. موږ باید یو ځای کار او همکاري وکړو.
د امریکا د قضایي کمیټې مشر نیدلر وایي بار یوازې څو ورځې نور وخت لري چې د کمیټې غوښتنې ته ځواب ووایي. که هغه دا کار ونه کړي لوی څارنوال به د تحقیر په قضیه کې له بېسارو اقداماتو سره مخ شي. سمیع الله جلازی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
توقع ده چې د ویکیلیکس مؤسس جولن اسانج امریکا ته د لیژلو په خلاف کلکه او دوامداره مبارزه پیل کړي. په امریکا کې په ده باندې د حکومت د حساسو اسنادو د غلا کولو او خپرولو تور لګېدلی دی چې په دې ارتباط دی په دغه هیواد باندې وسپارل سي. اسانج د پنجشنبې په ورځ د برطانیې یوې محکمې ته وویل دی نه غواړي د داسې خبریالۍ لپاره واستول سي چې ډېرې جایزې یې لاسته راوړې دي. اسانج په لندن کې له یوه زندان څخه خبرې کولې چې هلته 50 هفتې سزا له دې کبله تېروي چې له ضمانت څخه تښتېدلی و، او په 2012 کال کې یې د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې وه. د امریکا ژغ خبریالي زلتیکا هوک په دې باره کې دا راپور رالېږلی دی.
جولن اسانج په درسته نړۍ کې پلویان لري او له دوی نه ډېر کسان د پنجشنبې په ورځ په لندن کې د محکمې مخې ته راټول شوي وو چې امریکا ته د لیږلو په خلاف د ده ملاتړ وکړي. اسانج او د ده مدافع وکیلان غواړي دا ثابته کړي چې ده په هغه وخت کې کله چې د امریکا د حکومت په زرګونو سری اسناد خپرول د ازادۍ بیان نه کار اخیسته. د جولن اسانج مدافع وکیل جنیفر روبینسن انوای
On World Press Freedom Day, it's important that we consider the free speech ramifications of this case and what it means for journalists and media organizations everywhere.
د مې د میاشتې درېمه نیټه د مطبوعاتو د ازادۍ په ورځ دا مهمه ده چې د دغې قضیه د بیان د ازادۍ په تصنیب باندې غور وشي، او په هر ځای کې د خبریالانو او د مطبوعاتي سازمانونو لپاره دا څه معنی لري. امریکا غواړي چې آسترالیایي ژورنالیست او افشاګر ور باندې وسپارل شي چې په لندن کې د اکوادور په سفارت کې د وو کالوبان نوروسته د اپریل د میاشتې په 11مه نیټه توقیف کړی شو. په دې باندې تور لګیدلی دی چې د امریکا د نظامی استخباراتو د پخوانی څارونکي شلسی مانګ سره توطیه کوله چې په زرګونو محرم اسناد لاسته راوړي چې په عراق کې د جنګ او د امریکا د ډیپلوماتیکي مکاتبې پورې اړه لري. د په سفارت کې پناه واخیستله چې سویډن ته د جنسي تیری په ارتباط وانستول شي، مګر اسانج او د ده مدافع وکیلان دلیل راوړي چې دا ټول د هغه پلان یوه برخه ده چې غواړي د په امریکا باندې وسپارل شي او دوی ادا کوي چې دا به هلته عادلانه محاکمه نشي. په فرانسه کې د جولین اسانج مدافع وکیل جوان رینکو وای:
And we perfectly know that the sentence that was just given to him is just a way to keep him on hold for the until he will get extradited.
مونږ په بشپړ ډول په یو ګډه سزا چې دته ورکړ شوې ده دا فقط د دې لپاره ده چې تراغې پورې وساتل شي ترڅو چې امریکا ته استول کیږي. دا اسانج انتقاد کوونکې د بے مسلک او په خپل ځان مین کس بولی. د اکوادور ډیپلوماټان وایي د خپل سیاسي پناه غوښتنې له شرایطو نه سرغړونه کړې ده. د برتانیې یو مامور ویل اکوادور په لومړي سر کې اشتباه کړې وه چې د ته سیاسي پناه ورکړې وه. د اروپا او شمالي امریکا لپاره د برتانیې د دولت وزیر آلن دونکان انوای:
He was just there rotting by his own choice. It's a pity that the previous Ecuador government ever gave him asylum. Because he was able to get in but he never worked out how he was going to get out.
د خپل انتخاب سره خپل ځان خراب کړو. دا د زلسوی خبره ده چې د اکوادور په خوانی حکومت ورته سیاسي پناه ورکړو ځکه د سیاسي پناه واخستله مګر د پدې باندې هیڅ فکر نه وکړي چې څنګه به وځي. د برتانیا دغه مامور ویل محکمې به په دې باره کې پریکړه وکړي نه حکومت چې امریکا ته به اسانج واستول شي یا نه. توقع نه کیږي چې ګنې پریکړه به اجر وشي. دغه محاکمه چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې ده چې د می د میاشتې په دیرشمه او د جون د میاشتې تر 12مې پورې به دوام وکړي. د اسوسیټډ پریس خبریال ګریګ کیتس نوای:
And the whole process probably won't get underway at full speed for another few months when we'll have the full extradition hearing and it may be a year or two before we know whether he's able to avoid going to the United
او خای ټول پروسس بعد راتلونکو څو میاشتو پورې په چټکۍ سره پر مخ وړاندې شي کله چې د لیګلو بشپړ محاکمه پیل کیږي او مخکې له دې چې موږ په دې پوه شو چې دا به امریکا د لیګلو مخه ونیسي یا نه نو خای چې دا به یو نه تر دوو کالو پورې وخت ونیسي. څارونکي موافق دي چې د خبر اعلان لپاره به د اسانج قضیه د اوږدې مودې پیچلتیا ولري چې د می د میاشتې په درېمه نیټه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې نه کار اخلي چې حکومتونو ته د بیان د ازادۍ اهمیت ور په یادوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د جرمنی لومړی وزیر او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې اونۍ کې افریقا ته بیلابیل سفرونه کوي. د اروپایي هیوادونو لوړپوړو مشرانو د امنیت، کډوالۍ او تجارت په شان مسایلو کې د مشترکې همکارۍ د زیاتېدو په هدف په دې وروستیو کې خپل ملاقاتونه ډیر کړي دي. په داسې حال کې چې د برتانیې د اروپایي اتحادیې څخه د وتلو هڅه کوي، دا هیواد له دې ټولنې پرته په نو فرصتونو هم فکر کوي. د بلې خوا چین او امریکا د افریقا یو شمېر هیوادونو کې خپلې پانګونې زیاتوي.
د اروپایي هیوادونو د لوړپوړو چارواکو د سفرونو په لړ کې د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل د چهارشنبې په ورځ برکینا فاسو ته ورسېده. د جرمني د زرو څخه زیات سرتیري د ملګرو ملتونو په سوله ساتونکو او د اروپایي اتحادیې د روزنې د ماموریت په اساس د اسلام پاله ترهګرۍ د ماتولو لپاره په لویدیځ افریقا کې ځای پر ځای شوي دي. د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل افریقا ته د خپل سفر پر مهال وویل:
موږ د اروپا لخوا په خپلو ژبنو کې باید چټک شو.
لدغه سیمنه د امریکا لیدنه د بریتانیا د بهرنوی چارو د وزیر د سفر سره یو ځای شوې ده. بریتانیا د نوی ډیپلوماټیک فشار په زیاتېدو سره په نایجر او چاد کې نوی سفارتونه پرانیزي او د انګریزي ژبې د تدریس لپاره 15.2 میلیون ډالر پانګونه کوي. د سیمې ډېری هغه برخې چې د پاریس سره ارتباط لري په فرانسوي ژبه خبرې کوي. نو آیا انګلستان په دې کار سره په سیمه کې د مداخلې هڅه کوي؟ پاول ملی د نړیوالو چارو د شاهي انسټیټیوټ غړی په دې حقله داسې وایي.
زه فکر کوم چې دا د فرانسې سره د سیالي کولو هڅه نه ده. ټول اروپایي هیوادونه په دې پوهیږي چې دوی د سیمې د هغو هیوادونو سره چې د اقتصادي او د وګړو د شرایطو له اړخه چټک پرمختګ کوي د اړیکو د ټینګولو هڅه کوي، او دا د مهاجرت په څیر په یو شمیر مسایلو پوره تاثیر لري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د مارچ په میاشت کې د افریقا لویدیز پلو ته سیمه چې د بریتانیا سره نږدې تاریخي اړیکې لري د خپل سفر په لړ کې د کینیا سره د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک کړل. لندن غواړي چې د اروپایي اتحادیې څخه د وتلو وروسته د مالی خدماتو مهارتونه صادر کړي او هڅه کوي چې په نړیوال اقتصاد کې نوی رول غوره کړي. پاول ملی د نړیوالو چارو د شاهي انسټیټیوټ غړی بیا وایي.
دا مهارتونه په وقته کې هغه څه دي چې اروپایي هیوادونه تر سره کوي.
چین د افریقا تر ټولو لوی سوداګریز شریک او بنسټیزو پروژو کې پانګه اچونه کوي، خو د هر څه امکان شته. پاول ملی د نړیوالو چارو د شاهي انسټیټیوټ غړی وایي.
ډیر وخت چین داسې لویو بنسټیزو پروګرامونو کې پانګه اچونه کوي چې نور شریکان یې د پانګې اچونې په برخه کې احتیاط کوي.
د متحده ایالاتونو شرکتونه په افریقا کې د مستقیمه پانګه اچونې تر ټولو لوی سرچینه ده. د امریکا حکومت د سیمې لپاره لوی مرستندوی هیواد دی. د سپینې ماڼۍ لوی پولیس سلاکاري ایوانیکا ترامپ تیره میاشت د پروژې د یوې برخې په توګه د 2015 کال پورې پر پرمختلونکو هیوادونو کې 500 میلیونو میرمنو څخه د ملاتړ په مخه د ایتوپیا څخه لیدنه وکړه. ایوانیکا ترامپ پر خوځ باندې د پانګه اچونې په حق له وویل، موږ باور لرو چې په خوځ باندې پانګونه سمه پرمختیایي پالیسی ده او دا د سوداګرۍ په هکله هوښیارتیا ده. دا زموږ د امنیتي ګټو پورې ارتباط لري، ځکه ښځې هغه وخت قدرت بندې کیدی شي چې سوله او ثبات پیاوړی وي. کارپوهان وایي د سیمې په کچه سیالۍ اقتصادي او ډیپلوماتیک قدرت پیدا کوي چې دا بیا د غونډو سبب کیږي. ګالیا رڼا نرسانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا د سنا د مجلس لایحې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ویټو مخه ونن ولای سوای چې وایي امریکا دی د سعودي په مشرۍ ائتلاف سره مرستې بند کړي چې په یمن کې جنگ پر مخ وړي. مایکل براون په دې باره کې دا راپورټ را لېږلی دی.
دغه لایحه په 350 موافق او 45 مخالف ریا او تصویب شوله، مګر د سنا د مجلس د سلو غړو له درونه دوه برخې ری لاسته را نه وړه شوه. د مستقل سناتور برنی سندرز په شمول د سنا د مجلس پلویان وویل امریکا د یو داسې خارجي قدرت ملاتړ کوي چې په بیګنا ملکیانو باندې بمباری کوي. مستقل سناتور برنی سندرز ولې خبر ته دوام ورکوي او وای
وی ار پرووایډینګ د بامز د سعودي کوالیشن از یوزینګ وی هاف بن ریفیولینګ دیر پلینز بیفور دی ډراپ دوز بامز اینڈ وی هاف بن اسیسټینګ وذ انټیلیجنس ان مینی مینی کیسز اور ویپنز ار بینګ یوزډ ټو کیل وومن اینڈ چلډرن.
من ورته بمونه برابرو چې د سعودي په مشر ائتلاف استعمالوي. من په دغه الوتکو کې مخکې لدینه چې بمونه واچوي ائتلاچو او من په ډیرو مواردو کې په استخباراتي معلوماتو کې مرسته ورسره کوو. د خوځو او ماشومانو په وجلو کې زمونږ له وسنونو کار اخستل کېږي. د استازو او سنا دواړو مجلسونو د روان کال په سر کې دغه لایحه تصویب کړې وه، سره له دې چې ترامپ د ویټو د استعمالولو ژمنه کړې وه. د ترامپ حکومت څرګنده کړې ده چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې د امریکا ډېر ګټور او مهم متحد او د ایران دښمن دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب
جامع بے طرفه او موثق رپورٹونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.